د سلیبریټ کوو، یا هغوی لپاره مونږ سره ارینجمنټ کوو، نو هغه شان چې دی یا هغوی نه بهتر انداز کې چې دی مونږ هغوی برد سلیبریټ کوو، چې هغوی زړه کې کله دا را نه شي چې زمونږ کله داسې سالګیره نه دی سلیبریټ شوی، یا مونږ لپاره داسې ارینجمنټ نه وي برد کیک نه وي، هغه انداز شي نو هغوی نه متعلق هم مونږ ډېر زیات سپورټ کوو، مونږ سره ډېر زیات داسې سپانسرز هم ډونیشنز هم مونږ ته ملاویږي، نو زمونږ کوشش دی دا به ایکسپینډ کوو انشاءالله. معاشرې له لحاظ څخه تاسو کوشن وکړو، نو یو بل زمونږ پروجیکټ دی سکول آف لیډرشپ دا کراچی یو هغه دی انسټیټیوټ دی، نو هغه او یونیسیف یو بل پروجیکټ دی، یو رپورټ پاک آواز دا موبایل باندې یو پروجیکټ دی، موږ تاسو موبایل نمبر چې جوړ فری آف کاسټ میسج کیږي تاسو رجسٹر شي، یو رپورټ خپل یو آواز تاسو چې کول شي هغه نه تاسو معاشره کې څومره پرابلم وي، کسم به تاسو اگزامپل واخلي کوئی خبر حیات آباد سره کې تاسو واخلي په هلته اوبو مسله کوي، نو هغه اوبو مسله نه متعلق هم هغه کې خبرې کولی شي، تاسو میسج کولی شي چې تاسو آواز چې دی هغه ګورنمنټ ته لاړ شي، او ګورنمنټ به چې دی هغه به تاسو ته پرابلم سالو کړي، نو هغه هم چې دی زه امبیسیډر یم دلته کې خبر نه، او بس هغه پروجیکټ هم کوم لګیا یو.
الله دې تاسو کامیاب کړي، دا خو ډېر ښه پروژې دي، او د یتیمانو لپاره د بل د ټولنیزو مسلو په باره کې دی چې هغه مسلې چې په ټولنه کې ورسره خلک مخامخ وي تاسو یې د چارواکو غوږو ته رسوي، په اخیره کې به اوریدونکو لپاره تاسو څه پیغام وي؟
زه به صرف دا وایم چې مخکې راشي، که تاسو کې هیڅ هم ټالنټ تاسو کې دی، تاسو مخکې راشي او خپل کې دی ټوله ورلډ ته وښایي چې زموږ پاکستان کې که جنکیان دي که هلکان دي هغه مخکې راتلی شي، او خپل ځان چې دی هغه څنګه چې اردو کې مونږ وایو خپل لوحه منوانے والی بات ہوتی ہے، تاسو هغه کولی شئ مخکې راشي خپل چې تاسو چې څه هم ټالنټ لري او ځان چې دی بالکل مناو کې ټولو کې.
ډیر مننه نوښت، تاسو سره خبرو ډیر خوند وکړو. تاسو د مشال ریډیو سروې پروګرام کې نن د پېښور نه نوښت سحر سره خبرې واورېدلې، مونږ امید کوو چې دا پروګرام به تاسو خوښ شوی وي. د ځان خیال ساتئ، د الله پامان.
اصل راست صداقت دے، ہو 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 تعلیم پا حقیقت کی اصل راست صداقت دے.
په جمهوریت کې مو نن هم د قبایلي سیمو اصلاحات ځانګړي لړۍ ته دوام ورکړی دی. په خپرونه کې اورئ چې د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه څه ډول نظرونه موجود دي، او د پاکستان په پارلمان کې د قبایلو استازي د آئینی او قانوني بدلونونو په اړه له یو بل سره پر کومو موضوعاتو اختلاف لري. دا خپرونه ستاسو لپاره پامیر ساحل جوړوي.
د قبایلي سیمو اصلاحات ولې اړین یا ضروري دي؟ د قبایلي سیمو آئینی او قانوني حیثیت بدل شي نو د دې ګټې څه دي؟ د هغو سیمو اصلاحاتو په اړه پارلمان ته د قانوني مسودې وړاندې کولو موخه څه وه؟ آیا د بېکوره کړل شویو خلکو تر خپلو کلیو کورونو ستنېدو د اصلاحات نه راوستل کیږي او کنه؟ دا دواړه بیل موضوعات دي. آیا دا رښتیا ده چې د قبایلي سیمو په آئینی او قانوني حیثیت کې بدلون به د هغو سیمو دود، دستور او فرهنګ وننګوي، او که څنګه؟ د اصلاحاتو لپاره جوړه حکومتي کمیټې مؤثره ده او کنه؟ بدلونونه دې ژر عملي کړل شي او که عملي کیږي نو طریقه به څه وي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خیبر له استازي سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایم. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، دا د قبایلي سیمو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه د جمهوریت ځانګړې لړۍ شپږمه برخه ده. تاسو ته معلومه ده چې په دې ځانګړې لړۍ کې موږ د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو له استازو سره خبرې کوو، او د اصلاحاتو په اړه د هغوی دریځ او د هغوی ترمنځ د نظر پر اختلاف بحث کوو. تر دې مخکې چې نننۍ بحث پیل کړو، لومړی د تیرو پنځو خپرونو د مهمو نقطو لنډیز وړاندې کوو. تر اوسه موږ پر دې خبرې پوهېدلي یو چې د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو شاوخوا ټول استازي غواړي چې اصلاحات دې وشي، خو دوی د اصلاحاتو یا د راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت پر شکل او د دې بدلونونو د عملي کولو پر طریقې او نیټې یا مودې موافق نه دي. لکه د قبایلي سیمو ځینې پارلماني استازي وایي چې تر هر ډول بدلون مخکې دی بې کوره کړل شوي خپلو سیمو ته ستانه کړل شي، خو ځینې یې دریځ لري چې د بې کوره کړل شویو خلکو او قبایلي سیمو اصلاحات دوه بیل موضوعات دي چې شریکول یا سره ګډول یې په کار نه دي. دویم، ځینې پارلماني استازي وایي چې اصلاحات دې په ورو ورو په مرحلو کې عملي کړل شي، خو ځینې یې وایي چې څومره ژر کېدای شي بدلونونه دې راوړي.
واغوستل شي.
دریم د قبایلی سیمو ځنی استازي وایي چې د بدلون لپاره د قبایلی سیمو کې رڼا آزاده د نړیوالو او پاکستان سپریم کورټ تر څار لاندې ټول پښتنه یا ریفرندم وشي، خو ځنی وایي چې د ریفرندم یا ټول پښتنې اړتیا نشته، خو د قبایلی سیمو له پارلماني استازو، سیاستوالانو، پوهانو، استادانو، دینی پوهانو، وکیلانو او ډاکترانو سره د خبرې وشي. څلورم، د پاکستان په پارلمان کې ځنی استازي د قبایلی سیمو راتلونکي آئینی حیثیت بڼې په اړه سره ژور اختلافات لري. د مثال په توګه ځنی وایي چې هغه سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي، ځنی وایي یوازې صوبه دې جوړه کړل شي. ځنی استازي نظر لري چې د اسلام آباد پر ځای دې د قبایلی سیمو واک خیبر پښتونخوا ته وسپارل شي. ځنی غواړي چې همداسې قبایلی سیمې دې پاتې شي، خو په قانون کې دې ورته لږ بدلون راوستل شي. البته ځنی پارلماني استازي دا هم وایي چې د قبایلی سیمو یوه آزاده شورا یا کونسل دې جوړ کړل شي. نن دا باس یو ځل بیا خیبر ته غځوو. تاسو ته معلومه ده چې په تېرو خپرونو کې موږ د خیبر له دوو سینیټرانو، حاجي مومن افریدي او حاجي تاج محمد افریدي سره خبرې کړې وې. دوی موږ ته ویلي ول چې د قبایلو ولس ته دې د هغوی حقونه ورکړل شي، خو دوی د اصلاحاتو پر بڼې سره موافق نه ول او دریځ لاره چې سیمې دې په خیبر پښتونخوا نه ورګډول کېږي. اوس د اصلاحاتو موضوع د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خیبر له استازي حاجي شاجي ګل افریدي سره څېړو. دی وایي د قبایلي سیمو پر اصلاحاتو ټول متفق دي. دغه په خبره یوازې هغه خلک د قبایلی سیمو اصلاحاتو مخالفت کوي چې له وسنی نظام ورته ګټه رسی. حاجی شاجی ګل افریدی وایي اصلا د قبایلی سیمو اصلاحاتو موضوع ډیره پیچلې ده. دغه په نظر همدا لامل دی چې پر دې موضوع باندې یوازې ولس او پارلماني استازي نه، بلکې پوځ او اسټابلیشمنت هم متفق وي.
د حکومت نه زیات چې هولډر چې دی هغه زموږ اسټابلیشمنت دی، ځکه اسټابلیشمنت چې درې لکه فوج زموږ په دې ټیم باندې په مغربي سرحد باندې ډیوټي کې او موجود دی. نو دغه وجنه چې موږ چې دی مونږ اسټابلیشمنت حکومت او د عوامو په منځ کښې څه خبره داسې را نه شي چې هغه ریفارمز ونه شي، بیا مونږ په مغه شان د جهالت کښې او په غلامۍ کښې او په مختاجۍ کښې او مونږ نه زکات خارې جوړ کړي دي حکومت، او په زکاتونو را باندې ساتي او بهر نه ډوډ نه باندې پیسې را غونډوي. امن هم نه شي راتلی، ځکه امن نه شي راتلی چې د کومو خلکو سور ساعت انکم دا سیسټم دی چې کوم هغه په اډمنسټریشن کښې منوال دي، هغه په فورسز کښې هم دي، نو هغه خو نه غواړي چې په فاټا کښې امن را شي. او ولې نه غواړي چې امن را شي؟ ځکه چې هغو خو په ګټه ده چې بدامني وي، هغو خو دا سیسټم اکاونټیبل نه دی، هغو ته خو فایده دې نه رسېږي چې دا سیسټم اکاونټیبل نه دی. دا سیسټم چا ته جواب دې نه دی، هغه خو بادشاه دی چې څومره پیسې غلا کولی شي، څومره پیسې زمونږ په وینو او زمونږ د زوو اخیستی شي نو اخلي یې.
افریدی وایي د قبایلي سیمو آئینی او قانوني اصلاحات لومړی پاکستان ته ګټه رسوي، بیا یې افغانستان ته او بیا یې قبایلي سیمو ته ګټه رسیږي، ځکه چې اوس په قبایلي سیمو کې د پښتنې یا احتساب یا د انتظامی کار لیدو او ورزولو هیڅ نظام یا میکانیزم نشته.
اول فایده زمو خدا ده د پاکستان، د ملک پاکستان ده، بیا فایده د شلو کروڑو خلکو ده، د هغې نه بعد فایده د افغانستان ده، او بیا د قبایلو ده، ځکه چې په قبایلو کښې تر کومه پورې قبایل مینسټریم لین ته نیوي راغلي او حکومت ریښ خوشته، خو لکه جواب دی والا سیسټم جوړ شوی نه وي چې څوک چا ته تپوس کوي، لکه څنګه د پی ایس واقعه وشوه. نو مونږ تپوس چې پرانیشل حکومت نه کولو چې یاره دا ولې خلک پېښه ورته ستانه راغلل، او راغلي په فاټا وي، خو په فاټا کښې چا ته تپوس ونه کړو چې دا په فاټا په کوم حاله راغلل، چېرته دا خلک حساب شو، چې دا باچا خان یونیورسټي واقعه یې وکړه، د پی ایس واقعه یې وکړه. سیسټم دی دا ټیک نه دی کنه، ځکه څوک دا نه یادوي چې مونږ چې هلته سیول اډمنسټریشن پوسټډ دی، هلته چې کوم فورسز ناستی ولې دا خلک راځي ته، خو دا خلک چاته جواب دې نه دي، ځکه تا به چېرته نه وي اورېدلي چې د فاټا د پولیټیک لیجر نه چا تپوس کړی، یا د فاټا د کمانډنټ د فرنټیر کور نه چا تپوس کړی چې تاسو زمهوري څنګه پوره کړه.
حاجي شاجي ګل افریدی وایي دوی نامنۍ او د قبایلي سیمو خراب حالت ته په لیدو پارلمان ته قانوني مسوده وړاندې کړه چې د هغو سیمو په آئینی او قانوني حالت کې بدلون اړین دی. دی وایي پر دې نقطې ورسره ټول پارلماني استازي متفق دي.
دا بل مونږ د دغې وجې نه د کیس را ځنډ کېدلو جمع کړی چې آرټیکل 247 لاندې مونږ د فاټا متعلق کوم بل په اسمبلی کښې سبمټ کوو، نو مونږ نه به اول د هغې نه د پرېزیډنټ نه نوټیفیکیشن په کار وي، نو بیا مونږ بل سبمټ کولی شو. نو د مونږ د پرېشر ډیول کېدو دپاره او خپل سټېټس اخیستو دپاره دا بل مونږ ځکه د فاټا ځم کېدلو دپاره جمع کړی دی. بیا مونږ 19 پارلیمنټریانو په دې ټیم باندې 11 ایم این ایز یو، 8 سینیټرز یو، او څه تپوس هم کولی شي چې بیا د هر یو د فاټا ایم این ایز او سینیټر نه تپوس کوي ستاسو پارلیماني لیډر دا خبره کوله دا څومره پورې حقیقت ده، که دې خبرې سره چا سره اختلاف وي خو بیا خو زما کمزوري هم ده او دی اعظم ټیک خبره نه کوم او کنه د فر چانیوی نو دی خبره مطلب ته چې موږ ټول پارلیمنتریان په یو کې چې موږ متفق چې په قبایلو کې ریفارمز راشي.
په قومي اسمبلی کې د خیبر استاذ شاجی ګل افریدی وایي دوی د پاکستان حکومت او اسټابلیشمنت ته درې انتخابونه ورکړي دي. لومړی قبایلی سیمې دی په پښتونخوا ورکړي کړل شي، کدا کار نه کیږي نو دویم انتخاب د صوبې جوړول او دریم د منتخب انتظامی کونسل یا شورا جوړول دي.
تری اپشن دا دی چې اول مونږ خود بل دې کې پکې ځم چې دوی جمع کړی، دویم مونږ نه دې چې څه دې چې تاسو اکر شي لکه څنګه د غوسلورو صوبو سیستم دی، هغه سیستم نه مونږ ایکسټینډ کړی شي. کشمیر او ګلګت خو بالکل زمونږ نه ځکه بل سیستم دی چې هغه خو د فاک کې زره انتظام علاقې نه دي. یوه خبره دویمه ده چې هغه ډسپیوټډ ایریا دی، نو مونږ د فاک کې زره انتظام نو مونږ هیڅ خبره هم نشته. بیا دریم اپشن مونږ دغه پر ورته دی خیر فاکا الیکټډ ایگزیکټو لګي لیټو کونسل پدې کې ګوره دا شینه شامل دي چې قانون جوړول، پدې کې ایگزیکټو اختیارات او پدې کې لکه مقصد هم دا غوښته چې د کونسل جوړېدو پدې باندې مونږ دوه کال خاري کړې، دوه کال مهنت هم وکړې. بیا مونږ ټول خبرې کتلې چې پدې کې هر یو شی مونږ ته ملو شي زمونږ عوامو ولا چې پکې فائدہ ده.
له شاجی ګل افریدی پښتنه وکړه چې په صوبه کې لګړېدو تر کونسل پورې انتخابونه خو ډېر توپیر یا فرق سره لري. دوی ولې غواړي چې که هیڅ نکېږي نو شورا یا کونسل دې جوړ شي؟ دا وایي که شورا یا کونسل جوړیږي نو انتظامی او قانونی اختیار او واک بل قبایلی سیمو سره وي.
دا کونسل ته به هر ایم این ای لاندې به کونسل ممبر وي، په هغه کې به زرانه هم راځي 50% زمونږ عین لکه څنګه په صوبو کې او په وفاق کې د دغه شان دې به په قبایلي علاقه کې شي. دلته به بل راشي، په بل به ډېر وشي په مجارتي باندې چې دا بل پاس شي نو بل به بیا اسلام آباد ته راشي. بیا به په اسلام آباد کې هغه بل موږ په اسمبلی کې وړاندې کړو، هغه امینمنت به وکړو، لکه دا به سټیپ وایي هلته ریفارمز راشي. یوه خبره به دا شي، بله به دا شي چې کم امینمنت مونږ راولو هغه به د پارلیمنت په تھرو وي، هغه به بیا په ایگزیکټ آرډر باندې نشي ختمېدی. هغې دا فائده ده.
شاجی ګل افریدی وایي پاکستان په آئینی توګه یو جمهوري هیواد دی چې معنا یې دا ده چې جمهور یعنی ولس باید واک ولري او د سم انصاف او عدالت نظام ته لاسرسی ولري.
پبلک ته اختیارات ورکول لکه څنګه په ټوله دنیا کې او په سعودي د مډل ایسټ څو ملکونو نه بغیر پبلک ته اختیارات ورکړي چې موږ اسلامي جمهوریه پاکستان یو لکه اسلامي جمهوریه پاکستان خو مطلب دا چې اختیارات بده عوامو سره دي. عوامو ته اختیارات دویم دا چې دا سیستم دی اکاونټیبل او جواب دي شي. او دریم خبره دا چې د انصاف دروازه خلاصه شي، د جوډیشل اکستنشن دی وشي، فاتات ابله دې سیار لاندې وشي لکه څنګه په پاکستان کې سیستم بلم شته شریعت کوټو ته وایي ملکان والا خلکو لپاره جوړ شوی.
اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې د جمهوریت خبرونې د دې ځانګړې لړۍ په ځنو برخو کې د قبایلي سیمو ځنو پارلماني استازو موږ ته ویلي چې قبایل دې همداسې پرېښودل شي او یا د خیبر پښتونخوا نه ورګډول کیږي، ځکه چې له دې سره به د قبایلو خپل دود دستور او فرهنګ وننګول شي او ورته تاوان به ورسیږي. خو د خیبر پارلماني استازی حاجی شاجی ګل افریدی وایي چې دا سم نظر نه دی. د ده په اند قانون هیڅ کله فرهنګ یا کلچر نه بدلوي. دی په دې لړ کې د چین، جرمني او چک جمهوریت مثالونه ورکوي.
رسم او رواج د قانون سره نه دی تړلی. اوس د جرمنیانو پراګ او چیکو سلواکیا بالکل لګېدلی دي دواړه، خو د جرمنیانو یو خپل رسم او رواج دی او د چک خلکو چې دی یو خپل رسم او رواج دی. څو کاله وشول چې دلته مثال خبره جمهوري حکومتونه جوړ شوي دي، په دلته د د دنیا غټ جنگ عظیم هټلر کړی په جرمني کې، خو هغه کلچر چې دی خو ختم نه دی. هغه په ملکونو کې دننه مختلف خلک دي، هغه خپل خپل تهذیبونه لري. اوس په چین کې کمیونست نظام دی لکه په دنیا کې ختم شوی، خو په چین کې شته، ځکه شته په چین کې چې هر څه د سټیټ دی. هلته خو جمهوریت نشته، خو د هغه به وجود که د بیجینګ د خپل کلچر کته دی، ګنزو وګورې خپل کلچر دی، کته ورمچو وګورې خپل کلچر دی. هغه خو حکومت نشي ختمولی او نه هغه به د سدو سدو پورې ختم شي. دا که څوک دا خبره کوي چې مونږ مینسټریم لاین ته راشو، زمونږ رسم او رواج ختمېږي، چې ایف سی آر نه مخکې مونږ خو د 3000 کالو نه راغلي پښتانه یو، نو مونږ د خپل رسم او رواج دا خو 3000 کالو زور دی. ولې زمونږ رواج ایف سی آر ختم کړو چې ایف سی آر راغلو؟ نه،
شاجی ګل پردی لدی خبر سره هم موافق نه دی چې اصلاحات ته هغه وخت راوستل شي چې بیکوره کړل شي خلک خپل سیمو تستانه شي. دی وایي د قبایلی سیمو خلک بیکوره ځکه شول چې نظام ناکام شو، نو چې څومره ژر کېدای شي باید اصلاحات وشي چې خلک بیا بیکوره نشي.
کچرته هغه سیستم خو وایي چې کمزور سیستم دی او موږ وایو چې خلک واپس شي نو بیا بدل شي، خو بیا خو په کار چې خلک ایډی پی شوي نه وای، په کار دی چې په ریفارمز کې څومره زر جلدی کولای شو چې خلکو ته یو داسې بیس جوړ کړو چې دوباره هغه مسله بیا پیدا نه شي، خلک بیا ایډی پی نه شي، ځکه چې هغه سیستم خو فیل شو، هغه خو فیلیر شو. اختیار لکه اوس په دغه زور سیستم کې عوامو ته خپل ذمہواري وه چې علاقایي ذمہداري وه، او ورسره اوس حکومت یې خپل ذمہواري وه د روډ او د کومه سرکاري ځایونه چې هغو حفاظت ساتل. اوس داسې حالات جوړ شوي دي چې یو کس دی چې په هغه پورې شاته داعش تړلی دی، په هغه پسې ټي ټي پي تړلی دی، په هغه پسې شاته د دنیا بل یو خطرناک تنظیم تړلی شوی دی. اوس زما مشر ته مثال په طور باندې چې هر یو مشر ته وایي حکومت چې دا کس ما ته راواله، زه نه وینم په خپل علاقه کې داسې کس، په خپل حلقه کې داسې کس، په باره کې داسې کس، یو داسې مشر نه وینم چې هغه ورشي او هغه د لاس نه ونیسي چې راشه ته حکومت ته وانټېټي خپل ځان سپین کا، یو چې کومه غلطي پتا کې هغې سزا ته ځان ودروه. مطلب دا چې هغه سیستم فیل شو، چې فیل شو نو چې خلک واپس کېږي چې هغه سره سره
په داسې حال کې چې د هغو سیمو پارلماني استازي هم سره هم نظر نه دي، نو چې په قبایلي سیمو کې بدلونونه کېږي د دې طریقه به څه وي؟ آیا حکومتي اصلاحاتي کمیټي سم کار کوي کنه د بدلون لپاره دې په قبایلي سیمو کې ټول پوښتنه یا ریفرندم وشي؟ د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خیبر استازي الحاج شاجی ګل اپریدی زیاتوي چې یو خو دوی د ولس منتخب استازي دي، نو دوی آئینی صلاحیت لري چې بدلونونه راولي. بل دا چې د پاکستان وزیر اعظم حکومتي کمیټي هم په قبایلي سیمو کې له ولس او سیاستوالانو سره خبرې کوي، نو هم د اصلاحاتو غوره لار ده.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چې
ډېره سخت راغلي کیره هر څه کې
دوستو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.